دولس بجې شو. السلام علیکم، احمد شیبریم تاسو ته راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پریس اژانسته د دې تلفات خبر ورکړ او زیاته کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی تر لاسه کړې دي تر 300 ډېر کسان ټپین شوي دي. وړمشپ د شپږ اختاب کچه سلسله د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډېر تلفات اړولې دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې سلسلې له امله تر 800 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولې دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې پورس له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاوند بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 45 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګر هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیون افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي امارات سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کې شي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبې پرځ د هلیکوپټرو په درې اتیا پروازونو کې زر تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه وړمش په زورورې سلسلې دا ولایت ولړزوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسي د بریټ په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیس په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز له خوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅه وبللې د روسي امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړي. پوتین د شانګهای د همکاري سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د دوو ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې و چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرریاسمانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي باولر ټیم ساوتی د 143 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبه کې هم د تر ټولو زیاتو 143 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مکبر کی قدر منو غل لیس کون کو زبر شنا غم پاری یوزر به هم تاسو ټول ته شرع غلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته هله د چ تاسو ټول قدر منو غل لیس کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع پتن تر نو زکون کو د چ زمر استاد سودنن ورسی لوست پنځم لوست نو هله د چ لري ورسی لوست نو په پراو د کیک تاور سره څکړو سری او نو لوست پرامد کی ولري. قدر منو زکون کو زمرا استاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زمرا په هیواد کې د حق قانونو په حق لده کتاب سپاله د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځو سیمې سی پیپرین همدارنګه زمرا استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زمرا په هیواد کې د حق قانونو دویم نیپت او ګاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرا تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلړي زکون کو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي مجھے گلالی زکن کو دلوس د پیل پشه بو کې لمړی مجھے تاسو د ډبر اسکارا زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاس راوړو چې د ډبر اسکارا ستو ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري دا چې مجھے تاسو ټول په هیجو د ډبر اسکارا هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاس راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوی وو نه د فشار له عمله څخه د سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت یې ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولم دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک پو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکار په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یو سر شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شول د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونی توب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل ځنګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمه په د ټولو په سیمه په پرتله لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنه زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیږي چې له دې څخه ګټه تر وسه پرې نه ده اخیستل سي البته اخیستل سي وي خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي وي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی نه د طبيعي جوړښت لمخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیسترو په وخت یو ستونزه باندې چې دی کله راځي کېږي نو دلته یو څه وخت نشي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه ځکه کوم د سکرو زیرمې په 15000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي نو ځکه لډيري مودي راهسي د کار نه دی وسره اخستل شوی ناکسل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکه کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولی همري شار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړيوالي لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دی او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درونه زده کوونکو درې زره او اته سوه غوټنو څخه زیات قانونه په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانون دی چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي دغه کانون چې دی درنو ځکون کو د لمس خمن میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو سلو لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت چې دغه قانون چې دی درونه زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شودل سوي دي دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30000 ټنه او کلنی عواید دي 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په پرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوس دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېستر اخلي یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کارونه مخکي حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي ونه موږ ویاله سو چې نیپت د سپزیدلو وړ ما یده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې موندل کیږي او په ځاتا کې سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیشن په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې وسر تر پورته کیږي او دغه توګه چې دی درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندۍ ژوند او اوسبې توکي د پاتشینو څخه مېستر غلې دي نو موږ ویل سو چې دا زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېر کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره جوړی ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همچنان د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينه په دې توګه سره هم نیپ پورته خاطر اوزی او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه چې د امزګه د داخلي جو ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیم کې پورته خاطر راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چین ځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د خپل د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زکوونکو د کیندلو شو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارډ مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پرې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارډ مقاب رئیس ته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د غازونو دی چې ایتمتاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالي لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقاب متر شتل شوی دی چې کله په 1960 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقاب ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دی هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو راکړم زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر مناکل علی زکون کو زای برشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرق واس مهم ده د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوستا هله د چې تاسو ټول قدر مناکل علی زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د سیس مرستا سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلوستې نو هله د چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو لوستا مرګي ولري. البته درنو زده کوونکو د طلب سری یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول غواړئ زده کوونکي کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچا او قلمونه ولري ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. د درنو زکون کوز مرسته سوده در نن رزی پینزم لوست موضوعانی یه هم هاگه اختب شنن رز به مرابطه سو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره دین دویم شمه یعنی نن رز به مرابطه سو زمردکران هیواد افغانستان ده دین او جیب پا حق لبش بر معلومات تر ناس کرو نهیله ده چی تاسو طول درن از دکون که ده لوست در پای پر رسر مالتیا وکری او یو سز دخوی روز دکون که واس هم را گرزو ده خپل نوی لوست بر لور بندی لکه سرنگ چی میاده منو بکرل نن ورز با مرتبه سوز مردگران هیوار افغانستان ده دین او جیب پا حق لمعلومات لست درانو خود لست ده پل پشی بو که با لمره مرتبه سوز مردگران هیوار افغانستان ده دین پا حق لمعلومات لست درانو چه سوم رسلانه کسان زمر بگران هواد افغانستان که ده کم دین پیرواندی او کم دین پا عام دول سر زمر بگران هیوار افغانستان که اوز وجود لری خو او مخ کی سدول دینون زمر بگران هیوار افغانستان که موجود با خوشو زکن که کچیری مراب تاسو متوجه و سیجو ده انسانان چی دی لخبولو اکیدو سرشمن که وی او هر انسان چی دی جرا اکیده او باور لری هم دارنگا مراب تاسو کچیری مراب خلقو تا او گرو نو لدی رو پخوا وقتو نو راحیس سخا ده بلا بلو دیننو فیروان و او بلا بلو دیننو بندی اکیده درلو در او ده هاگوی پیری بی کول خوزو مش دنی کنو یعنی اریایانو سیموتا کوچی که دو مخ کی ساده این درلو در یعنی کلی چیز مش نیکوگونه کلی چیز افغانستان که لمرنه کسان چې اوسېدلې چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وه په بختي یا هم برخ کې موجود و نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدلې د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره و دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وه هغوی ته یې مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برحماني زړې عقیدې پیروان و خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج و خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپیجم کال کې د اشوکا بودایی این د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین ته راوبلل چې دغه بودایي عین چې و د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې خپور سو نو بېلابېل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وي یوازې یو سیمه چې و هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یې څو وی دي نو دغه یو سیمه نو تسلیم شوه او دغه یو سیمه نو د اسلام مقدس دین یې نو راوړي، خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلودله په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکام مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلون ته متوجه اوسئ، جو نه نیوي اشاری شپږ سنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حقله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی اوسیږي او معلومات ترلاسه کړي اوسیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هیواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حقله معلومات ولولو. پرزګر کوله که څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم باندې هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمرد کران یو له افغانستان یو له پیراسوسته هو څخه بل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دری، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجود دي، چې په هندي ژبو کې کوربتی، بلشایی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي. او همدارنګ رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې ریواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګ دوهم لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري، چې ترکمنی او آذری احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسی، څلورم ازبکی، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پارچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لوېدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لوېدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سرکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږئ او یو څه معلومات مو لاسته راوړئ. اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو، لیزه کوم کوز مر تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي په یو پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې رم تلا پامه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خدای غټیر پر مختلفو هنرمندانو څخه پوښتنه وکړه په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه، اټس ا لانګ سټوري. زما غیم هم دغه څه وویل تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې، د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته په هغه کې د پرسلا د ماشوم کمپاوډر رول راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپاوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه یو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کاري څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنې وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک کول ادمي دې کارت مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وایم د غرس خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سوه اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وایته ډېر نټکی نو بیا د درغت د چاچ واده دا د دې بیا یو ورور چې نور لونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسرہ گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دي اسې د ملګر دی ساتيري د پاردس. نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته ویل دي دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې باید څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هانده ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپيانو د سب د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا لیدلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایم. نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند او بیا چې هلته لاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته لاړو د کوټ ښار ته لاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلاتو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو به تر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدولو د کار د سرشتې برابرول کاربار و ده یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنی هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم. بیا چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتم د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبو ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به فارغ شوم.
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستي کې د کړی دی او لوستری دی او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دې ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل چې زه ماشوم او کوچنی وم چې جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره په یاد
به ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مړه ځوسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د پارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې څرسوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته وسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی و روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي مسکینی وي ډېر دغه نو موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشر په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه ورو موږ سره چې اعلی سړی وزار سو نه اسره په ما روز سره اوزه د اسره ته ورلم په واقعیت کې ځا سره د ښه څه هغه به شاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېم به یو څوک داس تا کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس تا کار کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ونی بيخي د پیلمس انا چې تاسو ما په زين کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربکی چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زلي زه د مور خاطر زغه دم د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر راکې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم مشتلی وای دا یاندا څه حال دی دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغل دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کلچابات به بل سیم او حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول موږ سیمه موږ په امور خيجو او په دالار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته د چا ویني به د چا چې موږ په امور کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کلچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي دته پر امر لار باندې موږ په شو باندې کښو چې کښنارو دغه پټانې مشه په بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې الته جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ الته ناس چې او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر باندې موږ په دا کور کې ناس ده زما ده مور خاله خاوندې چې دا سمجلې سړې دي د دوری دوری کیږي او د کوچنارو مشمان ګټ په کوټه کې شوز ټول په کوټه کې شنوولو چې تاسو د کوچنې مسر راوځي قران شي په پښې کې ونسي دا ډېر بد حالت دی دا چې دا سمجلې دا سه حال دی چې د بای څوک نو وز نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې د یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوړي دغه کور کې چې موږ یو دې کور تر اوړي او ځکه چې پلانې یو غړه په بخورا کړه نو دې ورپورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبای فیصله او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویجز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایا تقریبا
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوان شوان چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه چې دغه خدماته پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلاتو کې هغه ته وایي چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دا کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لږ زبا خپل ملګری ته هم درځه چې واسو چې چی دی باید ته ودرېږي یا د یو مسجد ته چې کونج جوړ دا کونج باندې زو ودرې دم ریډي مې ودرو او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړ بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایي دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومانو ته به مینا رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې دا کار کاوه بس څه پیسې مخ شپې دا کوله او مطلب مو ته نو ته نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تر څو څو پورې زه د څه چلې ژمه و څو څو دا کیسه رواني دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ د از مشتاق خلک چې از ځینې کسان کښې د کاری ورته وایي ځینې خامک وزي ورته وایي ګوند وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په اجنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې دا ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی سوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
شاشا نو بیرته وس تیاتر ته راشو تیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مدي د شاش پیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وم زه شاش پیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږي دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورټ او مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی سوای چې دا خپل کارونه په مخ بوز خو دلته هغه شی نسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولی سم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردی توب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر به ارزای چی بس هنر دی
او دا خدای
زته هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړی بس ما ته د سایل وایي ما ته ډیر فن نکی او خراب کار چی هغه کمه د خپل کمه د پردی نه هغه طبعا هغه سړی خراب مریږي
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خوخواله رسنۍ ستا یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو د لدی فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
د افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدو نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر دخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یې په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سند
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستې سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغو د لار څخه زده د زنه زنه چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور مرتاس باندې مې پزلې صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کاندار ته تشریف راوړی په هغه بزن او ستللی وم بل ځای مې سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور مې نه لیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادې د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددي سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګور ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د فکر سره او شمال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستي ما دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې وینم چې بار صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغسی مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او کله مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ مو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیان او چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستداس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بهتر کې که دا چانس کې ته مانا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا به غیر سری یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وې انو اخر دغه و چې امتحان می ورکې هغه در اول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استنا نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه لاړم چې دی بی آی سورته بی آی سم ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا ټوایس سرټیفیکټ را کې اول ته بی آی سو داس سند دی چې دا بی 1 چې تو وای دا داس سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته ونه چې دا خو داس کیسه سو بیا دې ما ته چې سیده ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځاین ستا په کورسونه کې په روسي چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیته ده که قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره
بدلیږي خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم شبا شسي دغه ګټه بم درور وسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچ ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سي د بی 1 سند ز لاست راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه خپله خوده ته هر کار چې تاسو به تر معلومیږي په اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې دم چې مال لایسنس واخستی د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دته کوم موټر اني سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی سره اگر سی بیان ان شاء الله خیر خیریتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړست ان شاء الله الرحمن که څنګه کې ونو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلاله د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې وایي نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
خوشاله اوسئ
ډېره مننه سلامت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي